د ماسپښین دوې بجې شوې د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې مو زحمت شي بر کوربه يم. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځني صفه 12 شپږ د پټول افغانستان کې خبري شي، په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد او سرابات ښارونو کې د اف ام په 13.5 صفه هم اوریدل شي. پروانه خبرونه کې مو د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کېدو مخته له پروتو خندونو خبرو او د دې خندونو د لری کېدو له هڅو مخکې تر دې چې د خبرونه نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه لرو احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د مهمو خبرونو لنډیز. افغان او لویدیز چارواکي وایي چې کابل او واشنگتن افغانانو ته د امریکا تر ادارې لاندې زندانونو د سپارلو په اړه موافقې ته رسیدلی دي. د ترکیې یو انجینیر چې درې اونۍ مخکې د هرات ولایت له شینډن ولسوالۍ څخه تښتول شوی و خوشي شوی دی، او په نړیوالو خبرونو کې د اسرائیلو صدر اعظم ویلي دي هیواد باید تر هغه وخته پر ایران حمله ونه کړي چې پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه نتیجه ورکړي. پر خبرونه افغان او لویدیز چارواکي وایي چې کابل او واشنگتن افغان چارواکو ته د امریکا تر ادارې لاندې زندانونو د سپارلو په اړه موافقې ته رسیدلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې موافقې سند به نن ناوخته په کابل کې لاسلیک شي. په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په افغانستان کې د امریکا تر ادارې لاندې زندانونه چې یو یې بګرام زندان دی د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ د اختلاف یو مهمه موضوع ده، او په همدې دلیل افغان حکومت له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند په لاسلیک کولو کې زړه نا زړه دی. ولسمشر حامد کرزی په وار وار ویلي دي چې دی غواړي په افغانستان کې د امریکا تر ادارې لاندې ټول زندانونه افغان حکومت ته وسپارل شي، او امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې په شپږو میاشتو کې دننه د دې زندانونو د سپارلو ژمنه کړې. د یو بل خبر له مخې ولسمشر حامد کرزی تیر ماښام د ویډیو کانفرنس له لارې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه خبرې وکړې. په دې اړه د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼې نه دی ویلي چې د دواړو مشرانو خبرې کومې نتیجې ته رسیدلې کنه، خو ویلي دي چې دواړو مشرانو د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه او د هغو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې چې افغان لوري ته د زندانونو د سپارلو په خبرو اترو کې شوې دي. پر دې سربېره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن هم تیر ماښام له ولسمشر کرزی سره په ټلیفوني تماس کې پر همدې موضوع خبرې وکړې. د ترکیې یو انجینیر چې درې اونۍ مخکې د هرات ولایت له شینډن ولسوالۍ څخه تښتول شوی و خوشې شوی، خو د بادغیس په مقر ولسوالۍ کې د هغو څو افغان انجینیرانو برخلیک لا نه دی روښانه چې وسلوالو تېره اونۍ د کار له ځایه برمته کړل. د هرات والي ویاند محی الدین نوري ازادۍ راډیو ته وویل تښتونکو ترکی انجینیر له افغان ژباړونکو سره یو ځای خوشې کړ.
تیر شپه هغه ترکی انجینر او افغان ژباړونکی چې دوی اونۍ مخکې د هرات کندهار پر لویه لاره باندې د شینډن په ولسوالۍ کې د ناپېژندو کسانو لخوا تښتول شوی و، د قومي مشرانو همکارۍ سره د انسان تښتونکو د منګلو څخه خوش شو.
ترکی انجینیر چې نوم یې افغان مامورینو مصطفی الکان یاد کړی، ولس ورځې مخکې د شینډن ولسوالۍ ګارنیزیون ته نږدې د هرات کندهار پر لاره د سپرلۍ له موټر څخه د وسلې په زور له خپل افغان ژباړونکي سره یو ځای تښتول شوی و، خو تر دې مهاله یې رسنیو ته هیڅ کومې ډلې مسؤلیت په غاړه نه واخیستی. له بلې خوا په ګاونډي بادغیس کې لا د دریو انجینیرانو او یو ډریور برخلیک چې تېره اونۍ د دې ولایت په مقر ولسوالۍ کې تښتول شوی و لا هم نه دی معلوم. د بادغیس د والي ویان شرفالدین مجیدي وویل حکومت یې د دوی د ژغورنې لپاره اقدامات پیل کړي دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له امریکایي چارواکو سره په واشنگتن کې تر خبرو اترو وروسته خپل هیواد ته له ستنېدو سره سم پرون وویل اسرائیل به تر هغه وخته پر ایران حمله ونه کړي چې پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه نتیجه ورکړي. نتنیاهو ژمنه وکړه چې اسرائیل به په راتلونکو ورځو او اونیو کې د ایران پر اټومي تاسیساتو حمله ونه کړي. زه ساعت پلاس نه یم ولاړ، دا د ورځو او اونیو خبره نه ده، خو د کلونو خبره هم نه ده. د دې نتیجه باید دا وي چې د اټومي وسلې لرونکی ایران لخوا د خطر باید لمینځه ولاړ شي. په دې مرکه کې چې د لسم چینل په نوم تلویزیونی شبکې ځینې برخې خبرې کړې، نتنیاهو وویل اسرائیل به په هغه صورت کې برید وکړي چې تهران د نړۍ د لویو قدرتونو ډیپلوماتیک فشار ته غاړه کېنږدي. د اسرائیلو صدر اعظم د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې له ولسمشر باراک اوباما سره د خبرو پر مهال ډاډ ورکړ چې اسرائیلو د ایران پر اټومي تاسیساتو د حملې پریکړه نه ده کړې، خو ده د پوځي حملې له انتخاب څخه د پشا کېدو کوم سیګنال هم ورنه کړ. د سعودي عربستان ټلویزیون خبر ورکړی چې ولیعهد شهزاده نایف د هغه څه لپاره چې په راپور کې منظم طبي معاینات بلل شوي دي متحدو ایالاتو ته رسېدلی. په راپور کې پر دې موضوع نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. اته اویا کلن شهزاده نایف په تیره اکتوبر میاشت کې د شهزاده سلطان له مړینې وروسته د سعودي د ولیعهد په توګه وټاکل شو. نوموړی د کولمو د سرطان له وجې په نیویارک کې مړ شو. شهزاده نایف چې د یو محافظه کار سیاستوال په توګه پیژندل کېږي، اوس مهال د سعودي د کورنیو چارو وزیر دی او د دې هیواد د روانو چارو اداره هم کوي. د سعودي عربستان اوسنی پاچا او اتیا کلن ملک عبدالله په وروستیو کلونو کې څو ځلې د ملا د ناروغۍ په خاطر عملیات شوی دی. د سوریې د تیلو مرستیال وزیر عبدو حسام الدین په یوټیوب انټرنټ پانه کې اعلان وکړ چې له حکومت وتلی دی. نوموړی لومړنی جګپوړی ملکی مقام دی چې د بشر اسد پر ضد د یو کلن پاڅون له پیلېدو راهیسې د هغه له رژیم څخه خپله لاره بیلوي. هغه په دې فلم کې ویلي دي چې د خلکو له پاڅون سره چې د رژیم د بې عدالتیو او ظلمونو په وړاندې مبارزه کوي یو ځای کیږي. د رامی په نوم یو فعال چې د حسام الدین فلم یې په یوټیوب کې ایښی، په بیروت کې فرانس پرس خبري آژانس ته وویل چې د هغه د استعفا امکان مخالفینو برابر کړی. د سوریې حکومت تر اوسه د حسام الدین د دې اعلان په اړه څه نه دي ویلي. د یو بل خبر له مخې د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا ویلي دي چې په سوریه کې د شخړو د پای ته رسېدو لپاره د پوځي اقدام په ګډون د مشخصو لارو چارو په اړه فیصله نه ده شوې. پنیتا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې په استماعي غونډه کې ومنله چې د پوځي ځواک په برخه کې محدودیتونه شته. د عربي او افریقایي هیوادونو استازي د همجنس بازانو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا له غونډې د احتجاج په دود ووتل او ویل چې د همجنسو د اړیکو د مشروعیت مخالف دي. دوی په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا چې 34 غړي لري له هغې غونډې څخه ووتل چې د لومړي ځل لپاره په دې موضوع د بحث لپاره جوړه شوې وه. د غونډې هدف دا و چې د جنسیت او جنسي تمایلاتو پر بنسټ تبعیض او تشدد باید پای ته ورسیږي. د تیر کال په جون میاشت کې د شورا په کوچنی اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ او په هغه کې د جنسي تمایلاتو په خاطر د نړۍ په ټولو سیمو کې پر تبعیض او تشدد اندېښنه ښکاره کړه. د نورو هیوادونو ترڅنګ روسیې، سعودي عربستان او پاکستان هم د دې پریکړه لیک مخالفت وکړ. دا خبرونه
د ازادي رادیو ده. د خبرونه په دوام به واوري چې د کابل او واشنگتن ترمنځ ستراتیژیک تړون د لاسلیک دوه مخې ته خندونه سړي او کوم خندونه تر اوسه لري شوې دي. دا به هم واوري چې ګنشمیر سمندري پلي امریکایي ځواکونه افغانستان پریشتي. د افغانستان د استخباراتو د مرکزی ادارې و چارواکي ازادي راډیو ته ویلي دي چې داسې کره شواهد موندلې دي چې د پاکستان په بلوچستان کې طالبان آزادانه فعالیت کوي. په دې اړه د سیاسي چارو یو څېړونکی افغان دولت ته وړاندیز لري.
افغانستان دولتی دغه شواهد د امنیت شورا ته د یغه نور کنوینسیونو چې پلاني چې موجود چې دوی ته د اسناد شواهد وروس کړي.
په خبرونه کې مو پر افغان، بهرنۍ او طالب میرمنو د جګړې له اغېزو په یو مفصل مطلب کې خبرو.
هغه صحنه چې خدای په مونږ تیره کړه.
آزادی او اوریدونکو پروگرام کې په افغانستان کې د پاسپورتونو د ستونزې په اړه اوریدلای شئ. افغانستان خپل ویډیو ملاتړیو ته ډاډ ورکړی دی چې له امریکا سره به اوږدمهاله امنیتي تړون لاسلیک کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې له افغانستان سره دا ویره پیدا شوې چې د دې تړون له ځنډېدو سره به د طالبانو پر ضد په جګړې کې د لوېدیځ ملاتړ کم شي. امریکایي چارواکي غواړي چې دا تړون مخکې تر دې لاسلیک شي چې د ناټو د مشرانو غونډه په شیکاګو کې وشي. ټاکل شوې ده چې دا غونډه د مې په میاشت کې وشي. روانه اونۍ د ولسمشر حامد کرزي ویاند ایمل فیضي وویل په دې اونۍ کې د یو شمېر غونډو په ترڅ کې پرمختګونه شوي دي، خو مخکې تر دې چې تړون لاسلیک شي د زندانونو په برخه کې بحثونه روان دي څو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو زندانونه افغان دولت ته وسپارل شي. د ولسمشر ویاند زیاته کړه چې هیله من یو چې له امریکا سره به تړون د شیکاګو تر سرمشیزې مخکې لاسلیک شي. ایمل فیضي ټینګار وکړ چې له امریکا سره د ستراتیژیک اوږدمهالې تړون په لاسلیک کولو کې بنیادي خنډ نشته، خو افغان حکومت وار له مخه یو شمېر شرطونه لري. په دې شرطونو کې یو هم د شپې په مخه د افغانانو د کورونو د تلاشۍ دی چې د ایمل فیضي په وینا په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. خو په کابل کې د امریکا سفارت په یو بیان کې روانه اونۍ څرګنده کړه چې په خبرو کې ستونزې شته. د سفارت ویاند مارک تورنبرګ وویل مشتل دا ویلی دی چې تر دې چې یو تړون کوو غوره داده چې سم تړون وکړو. د دې تړون په اړه د امریکا ولسمشر بارک اوباما او ولسمشر حامد کرزي د ویډیو کانفرنس له لارې پرون خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ ویاند جی کارني وویل د دې ستراتیژیک تړون په برخه کې چې خبرې پرې روانې دي څه پرمختګ وشو.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ټاکل شوې ده چې له افغانستانه د امریکا ګڼ شمېر سمندري پولیس ځواکونه خپل هیواد ته ستانه شي. امریکا تیر کال له افغانستانه لس زره سرتیر ویستل او په پام کې لري چې د سږ کال د دوبي تر پایه څه باندې شل زره نور بهر کړي. امریکایي قومندانان وایي چې له هلمند ډېر شمېر سمندري پلي پوځیان باسي چې ویل کېږي د دغه ولایت د امنیتي وضعیت په ښه کولو کې مهم رول لوبولی دی. په دې اړه نور تفصیل له عصمت سروانه اورو.
د امریکا د پوځ یوه جګپوړي جنرال پرون وویل چې سږ کال به له افغانستانه تر ټولو زیات سمندري پلي ځواکونه ووځي او په هلمند کې به د دوی شمېر نیمایي ته په داسې حال کې راکم شي چې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه اخلي. هلمند چې په تیرو دوو کلونو کې امریکایي او د متحدو ایالتونو نورو متحدو ځواکونو پکې تر ټولو سختې جګړې کړې دي، تر نورو سیمو چې طالبان پکې نفوذ لري ژر افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل کېږي. شایي امریکایي چارواکي غواړي چې په دې ډول د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا ځان ته معلومه کړي. هلمند د نړیوالو ځواکونو لپاره لا هم ډیر خطرناک ولایت دی. پرون په دې ولایت کې د شپږو برتانوي پوځیانو د وژل کېدو خبر خپور شو. دا شپږ عسکر د سه شنبې په ورځ هغه مهال ووژل شول چې زغرګاډی پر چاودونکي وسیلې وخود. دا له 2016 میلادي کال را په دیخوا په یوه ورځ د برتانوي پوځیانو لپاره په یو وار تر ټولو لوی گزار و. په هلمند کې د امریکا د سمندري پلیو ځواکونو قمندان بریج جنرال جان تولن اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل شاید په هلمند کې د سمندري ځواکونو شمیر له وسنۍ ولسم زرو څخه اته زره یا لزرو ته رالی شي. د همداراز ویل چې په مجموع کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر چې اوس نوي زره دی اته شپېته زرو ته راکمی شي. تولن د راتلونکي دوشنبه په ورځ خپل افغان ماموریت بشپړوي او مسؤلیت بریج جنرال چارلس ګرګانس ته سپاري. د دې په وینا په هلمند کې طالبان زشت زیات کمزوري شوي دي. د زیاته کړه طالبان تر سخت فشار لاندې دي. په ګڼ میشتو سیمو کې د دوی نفوذ ختم شوی او افغان امنیتي ځواکونو ته د خپل هیواد د چارو د سپارلو لپاره شرایط ډېر برابر شوي دي. تولن پاین حل کې ویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان الن تر اوسه پورې د پوځیانو د شمیر د کمیدو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. ټاکل شوې ده چې جان الن مخکې تر دې پریکړه وکړي چې د می په میاشت کې ولسمشر باراک اوباما د ناټو له مشرانو سره په شیکاګو کې غونډه کوي.
د امریکا متحده ایالات د هغو ادعاو په اړه تحقیقات کوي چې وایي د افغانستان په هوایي ځواک کې ځینې کسان په الوتکو کې مخدر مواد او غیر قانوني وسلې انتقالوي. د دې مسلې د څرګندولو لپاره د مخدره موادو پر ضد امریکایي ادارې او د ناټو ځواکونو لخوا ګډې څېړنې روانې دي. د موضوع تفصیل له فرهی واده اورو.
امریکایي قومندان جنرال دانیل بولګر چې په افغانستان کې د هوایي ځواکونو د روزنې او تمویل د چارو مسؤلیت لري وایي دا یو ډول ډراماتیک ادعاوې دي او له دې څرګندېږي چې د افغانستان د هوایي ځواک مقامات یوې خاصې ډلې ته په الوتکو کې مخدره مواد او هغه وسلې چې په حکومت پورې اړه نه لري انتقالوي. امریکایي جنرال زیاتوي یو کال وړاندې د افغانستان د هوایي ځواک یو ډګروال د کابل په هوایي ډګر کې د امریکایي قواوو اته افسران ووژل. اوس د امریکا پوځ هم د دې ادعاو په اړه تحقیقات کوي او فکر کوي چې شاید د غیر قانوني وسلو او مخدره موادو انتقال د امریکایي افسرانو له پیښې سره تړاو لري. د امریکا هوایي ځواک دوه میاشتې وړاندې د یادو امریکایي افسرانو د قتل په اړه 426 مخیز راپور خپور کړ. په راپور کې لیکل شوي دي د افغانستان د هوایي ځواک د انتقالاتو د هماهنګۍ مسؤلان د جنرال احمد ګل لخوا وژل شوي وو. د دې احتمال شته چې نوموړی د مخدره موادو او غیر قانوني وسلو په انتقال کې لاس درلود، ځکه هغه غوښتل چې دغه دوسیه وتړي. وال سټریټ ژورنال د راپور پر اساس د افغانستان د هوایي قواوو ویان جګروال محمد بهادر دغه ادعاوې ردوي او وایي چې د دې تحقیقاتو په اړه معلومات نه لري. له بلې خوا د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ هم ورته خبرې کوي او وایي چې په دې اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. لویدیز چارواکي وایي مقدماتي څېړنې ښیي چې په دغه مسله کې د افغانستان په حکومت او د هوایي ځواک په کړیو په تیاره بیا د کابل هوایي ډګر 15 نمبر کارګو کې یو شمېر لوړ رتبه مقامات شکل دي. د کابل د هوایي ډګر په دې برخه کې د شپې تر ناوخته بې له کوم محل ویش څخه پروازونه کېدل او په عاجله توګه یې د الوتکو کارګو وی خالي کوله. دا راس په یو بل راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شوی دی، د امریکا د خزانه وزارت له قوله ویل شوی دی چې د ایران یو لوړ رتبه مقام له افغانستان څخه د مخدره مواد په قاچاق کې لوی لاس لري. د امریکا د خزانه وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د ایران د سپاهي پاسداران د القدس د ډلې یو قومندان جنرال عبدالرضا باغبانی له افغانستان او پاکستان سره په سرحدي شهر زاهدان کې نه یوازې د مخدره موادو د قاچاق زمینه برابره کړې ده، بلکې له هغه ځای څخه افغانستان ته د قاچاقبرانو په ذریعه وسلې او حتی د هیروینو د جوړولو لپاره کیمیاوي مواد لیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د بشري حقوقو یو موضوع اوس مفصل چیرو، البته وړاندې په خبرونه کې دا ورېدل شي چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې په چارواکي تایید کړه چې وسلوال طالبان د پاکستان په بلوچستان یالت کې د افغان کډوالو په کمپونو کې آزادانه فعالیت کوي. اوس پر شو د بشري حقوقو مسلې ته. تاسو باید د رسنیو لاري تل داسې خبرونه اوریدلې وي چې دلته جګړه وشوه، هلته جګړه وشوه، او دلته دومره پوځیان ووشل شول، او هلته دومره طالبان ووشل شول. خدا به مو ډیر کم اوریدلې وي چې په سیمه کې د تروریزم ضد جګړه کې د شکیلو پوځیانو جنګیالیو په میاندو څه تیری شي چې د زوی له وشل کېدو اوري او د دوی مړي ګوري. دغه پوځیان یا سرتیری هم کورنۍ لري او دغه خبر یا دغه سرتیرو او جنګیالیو نشټوالی به پر هغو څه ډول اغېز وکړي. حسبی شهید د داسې میرمنو کیسې سره ټولی کړي چې په جګړه کې خپل ځامن له لاسه ورکړي.
په افغانستان او پاکستان کې د ترهګرۍ ضد پیل شوې جګړې کې د قرباني شو یو لسګونو زرو کسانو له جملې نه یو هم د کندهار ښار د لوی ویالې د اوسیدونکو اماګل زوی دی. 15 کلنه اماګل وای زوی باقی نومیده. د پولیسو د روزنې له مرکز څخه د فراغت سند یې اخیستی وو او په ملي اردو کې یې ګډون کاوه چې په زابل کې په یوې جګړې کې ووژل شو. دا وایي دا مهال یې د زوی کونډه او یتیمان په غاړه دي.
نو مې نه د نور ډیر زور غواړي دي چې ډیر څه پریشانو یې د کښنیانو ته یې د مانیتې چې دوی باندې ژوند څنګه اوس خو موږ ورته ژوند دي نو که بیا سبا موږ هم نه نو بیا به د دې څنګه ژوند دي.
د براون یونیورسيټي د ویټسون په نوم د نړیوالو زده کړو د انسټیټیوټ د سیډن لمخې چې تیر کال اوړی تر سره کړی و د تروریزم پر ضد جګړې کې د قربانیانو شمیر په افغانستان، عراق او پاکستان کې 225,000 کسانو ته رسیده. پر دې شمیرې د تیر یو کال په ترڅ کې نور کسان هم ورزیات شوي دي. د پاکستان او افغانستان په څیر په خوارو ټولنو کې د ماشومانو د روزنې پیټې هم تر ډیره د ښځو په غاړه وي. خزه د غم د صحنو شاهدانی هم وي چې د خپل ژوند په اوږدو کې تل پر ذهن دا صحنه خبرې وي. لیوی کونډې افغاني بابا ورچې څو کاله مخکنی کې سید څومره په جزئیاتو پر ذهن خبره ده.
سلو کاله مخکې امده سار د ماشومانو پر روان چې وظیفې خوته تقریبا 15 دقیقې تیر نه وی چې یو د انفجار غږ مو واورېده. یو ست ورسته کورته زنګ راوي پوښتنه وکړه چې د انجینر کور دی. موږ ورته وویل خیرت دی چې هیڅ خبر نه ده. نو بیا ورسته تقریبا 2-3 ساعت وتلې وي چې یو بل زنګ راغی د هغه تر ملګری له خونه وی چې انجینر صاحب چیرې دی. د مزوی زو برکلو چې هغه وظیفه ته تللی دی خیبه چې ته خطر کیږه ما چې راشه چې پلار دې زخمی دی زوی مرامنده کوي چې مور دې قصه ده په ژړا شو چی شو
پښتانه دا فکر کوي چې ښځې روحن تر نارینه و ډېرې کمزورې دي نو دوی د مرګ له خبرې ډېر کله د کور ښځې وار له واره نه خبروي د یو طالب مور ته به غوږ شو چې په کراچۍ کې ده او په قبایلو کې یې زوی د پاکستان پوځ نیولی او څو میاشتې وروسته یې وژلی دی دې مېرمنې ته یې د کور وال په ټلیفون خبر ورکوي دا وایي
پسلوما شو ما ته ټلیفون وشو چې راشه یې ګوري وا والیدا نو ما ته دا باندې وکړ نو ما چې شته زما غوا قاعده وه واپس چته راوګیره شو خپل کور ته رالمه چې کور ته رالمه خو ما که د دنیا ناسته وه چې زه او طرف شوم ما ویل چې دا دلکی خو ټولې ګاډي پوره ناستې دي اخر څه چل شوی دی دوی ویل چې ایسه نشته رسف لاهانو سرکاري خلکو بوت لاړ څه منظر شته ولې ما ثبت کړي چې ما سرکار ودی چې دا سخت سخت شو دی ټلیفون وکړو لاخای پانا کې چولې وبس په سرک باندې او بس الکانو په سیوار کې زیه بسای وسترانه د غزما هلو د غزما بچیو د غزما سرکار ما فردا مقدمه کړی ولو خیر کده کې سوو کونو ما ته ساجر کلا کړی یل مو خپل ګلام نه لري چې دکې څه ګلام مو نه لري مو خو دیو خبر کنه مو ما نه لري کنه خیر دای و جله دای مکو به ما کرا واچ
د پیخو خبرې دل یو ډول غیس لري او کله چې بیا صحنه خزي په خپل سترګو ویني تاثیر نور هم زیاتېږي دا اغیس پر ټولو خزو یو ډول دی په بنو کې به د یو طالب له خزینه وورو چې کله د خپل میړه لمړینه خبرېږي هغه ماشومان ته پناه وړي چې په ژوند کې تل هغه دې ته پناه وړي دا
مو دوی وایي چې ماشومان هم په غیس پر ونی ول زس نور نه نه دي چې کړي ځښین وستله
د وژل شوی افغان پوځي خزه بیا وایي چې کله یې د کابل په شارصد بستر روختون کې د خپل خاوند د مړي لمخه صادر پورته کړ زوی یې بهاله شو
خدای دغه صد په هیڅ باندې نه راولي او چا چې مونږ باندې داسې یو حالت لیدلی دی الله دې اجر ورکړي او مې لیدل چې د ما خاوند او نور هم داسې نور ملګري د الله په رضا تللي دي او شهیدان شوي دي او خپل سرونه په وخت په وطن باندې ایښي دي نو هغه صحنه وه چې خدای په مونږ تېره کړه دلته مې په زوی باندې داسې د زوف حالات راغی زوی مې وړکی دی تقریبا اوس 15 کلن دی نو مې غږ ورته کړم وایي زویه توبه وباسه کلمه دې ووایه لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه دې ووایه دا الله جانبه دي دا د الله پاک یو لوی قدرت و زه په خپله حیرانه یم چې ولې هغه هلته یعنی زما په سترګو کې اوښکې رانغلي فقط دومره پوهېدلم چې لاسه پښې مې لړزېږي په هماغه ورځ ما په چرسه بستر کې د ده حالت ولید
د افغانستان په جګړه کې د زورګونو افغان پوځیانو ترڅنګ د رپورټونو لمخې نږدې 3000 بهرني سرتیري هم تر اوسه وژل شوی دي دغه پوځیانو پر میندو هم همداسې اغیز دي لکه په پاکستان او افغانستان کې چې د وژل شویو کسانو خزو او میندو احساس کړي دي دغه بهرنیو پوځیانو میندو ته هم ډیر کله وار له واره خبر نه ورکول کیږي د بنجامین په نوم د یو 30 کلن وژل شوی امریکایي پوځي لمور اورو چې په 2011 کال کې زوی افغانستان په هلمند کې وژل شوې ده د بیکی ویټستن په نوم دغه میرمن خپل کیسه داسې کوي
د اکتوبر په 6 مازه له ټکساس نه ارکنساس ته تلم ما جهاز بدلولو لور مې له نستیانا نه زنګ وهو او وی ویل چې موري دوه پوځیان د کور دروازې تراغلي دي ما خپل بکس وغورځو او جګړې ته مې بدول زنګنونه مې رګدیدل او ترور شوم
د بنجامین مرتبیا د دې خاون وای چې زوی یې وژل شوې ده دا وای
نو
بنجامین د مور کدا زوی لپاره په خیل ارزیدلې دي په پاکستان کې د یو طالب مور وای چې د زوی د مرګ د خبر پاورېدوې سترګې داسې شوې لکه ډنډی شي بي چوي
ما چې کوم کړ بس ما داسې نارواله بس ګور مې نه 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 وته نو مې څنګه نه اله یې خوري یا بابا یا ما ټول به زیبا دي ولی زیا لا لا روم مې مړ بس ما رښتینې تغوت او په تلنه کوم تاسو باندې وای زه سړک ته وتم بدای د ګاډي را کوس کورانو بس ځان دې زمين پوښي او ولې دو او زه بیا بس ګور مې مړ انده کوم زه مړ انده شم اصل په لاس وهو زیا په
پاکستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه کې هم نږدې 4000 پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان د سرحدي ځواکونو یا ایف سی پولیسو کې د طالبانو لخوا د وژل شوي سرتیري باچا خان موروی د خپل زوی قاتلان نه بخي. دا وی هغوی په هیڅ ډول مسلمانان کې دای نه شي.
تکلیف دې منګا بچیو او دا دای خزاده دا چې پنځه بچی دي او بس بس وی ګناه وی سختای مرشنو خپکانم دینو ما بچیو د دې دای کور والي دي پنځه کسان دي موږ وایو سخته و ډیر زیاته او بس لاس نه رسیدنو خدای په لاس ورسن موږ لاس نه رسیدم او موږ ته دا پته نه و وی روسره ته پته ولګم وی چې وجلې دي او اوس پیراوی د جرګې په وزن را نه بچی لاړل نو حکومت خو به بچی زور نه کوي کنه ګین بمباری به وکړي چې د سیالکان مړ کړ.
د بهرنیو پوځیانو میندې بیا یو بل ویر هم لري. تر جګړې مخکې ویر د دوی ځامن له دوی لري کیږي او د جګړو ډګر ته ورسي. د بنجامین مور افغانستان ته د خپل زوی د ورستی تک د وخت کیسه کوي چې دا یې څنګه لاسونو په خو ته زیر زیر ګوري.
When I dropped him off at the airport
هغه مهال چې د جګړې تتلو نو کور ته راغی چې موږ ټول ته خوده پامانی وای ما بیا د لکوره هوایی ډګر ته یوړو. کله چې په گاډي کې را سره سپور وو نو ما بیا بیا هغه ته د مخ نه تر پخو پورې کتل چې د صحرا په خپل ذهن کې انزور کړم. د د کاته په ذهن کې یاداش کړم خو دغه وخت می زویراته ویل چې مورکۍ ته ما اندېښمنه کیږه زه به د جګړې له ډګره روغ رمټرا ګرځم.
په پاکستان او افغانستان کې د جګړو اکثره قربانیان نارینه دي خو د نفسیت او ډاکټران په دې باور دي چې د دې قربانیانو اغیز پر خوځو ژور دی. په پیښور کې د نفسیت او ډاکټر خالد مفتی وایي چې د جګړو له امله او د جګړو له وجې د پیدا شوي ویرې له کبله د ناروغانو په ډله کې د خوځو شمیر ډیر دی.
شہید شی یا مڑ شی اور نقصانات اغول شی بچی دی اغول بچی باہر دی محسوس کی چی یار مونگ محفوظ دیو نو خزم خپل ځان نه محفوظ نہ گڑی دکا چی خز خاون محفوظ دی اگر بچی محفوظ نہیں سنگا با محفوظ گڑی حفاظت کرنے یا تو ذہن مان بوجھ راضی زیاد سٹریس کی زیاد پریشانی اور اگر اگر صحت پر دیر بد اثر پڑے گی منتباد خوف چلے دیر زیاد زمین دے خز و باندھے پخاور نوادہ تر افغانستان کے اور دیر زیاد خوف تاری یاد دے کے اور نتلیشی یا نشتلے خاون راضی بنا راضی هر وقت دی فیر کې مبتلای او دا ډېر څه شوه دی.
د جګړو له امله اغیزمنې شوې خزه له جګړې نه کرکه څرګندوي. د امریکایي پوځي مور بی کی ویټسټن وویل زنه په هیګم چې ولې جګړه ضروری ده.
I personally have never understood why war is necessary.
لا جګړې یوازې امریکایي مور کرکه نه کوي دا طالب لمر به هم ورو
خزیان ته خدای دې قلار قلارېږي چې زه ما اړه خو دې خدای دې چاله نور نه خوګي هر څه بچی لري خدای دې چې به چې موږ خپقې نو خدای نو دې خدای دې قلار قلارې کې خدای دې روغ ټول مسلمانان روغ جوړ لوي.
د افغان پوځي میرمن بیا وایي
د خسید چې توان د جنگ ټول درسيږي مګر خزي زخت زیات زیانمند کیږي ځکه چې کزوې مرشي هم بیا خزه په زوريږي ځکه مورده کمیر مرشي هم بیا خزه په زوريږي کپلار مرشي هم بیا هم چلور ده د خزه لور ده د په زوريږي کو کورور هم بیا هم خور په زوريږي د جنگ ډیر توان د ما په نظر خزو ته به هر زیات دی خو کاش کې دې ټکی ته خلک متوجي شي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام کې د پاسپورتونو پر ستونزو تاسو اوریدل شي پیغامونه لرو او دا مسله پکې چیرل شوې ده.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
ولی محمد دنیوی بغلان للیسی را پا اسمس که لیکی زموج مکتب پشتو کتابونه نلری معرف زارت لطفندی سنزی تا توجه و بخی للاخمان یو اسمس را خلی پا کلیکل شوی حکمتی چارواک مرغانو تا دوا چوی او کبانو تا پا بوک شارت ورکوی لطفن دی مسئله تری پام بخی زکه چی کبان هم کم شوی دی او مرغان هم کم شوی دی. دوی بجه او دیش تقیقی شوی دلند و خبرونو وقت را رسی دلی احمد تکلی او روی
افغان او لویدیس چارواکی وایی چه کابل او واشنگتن افغان حکومت تا دی امریکا تر اداره لند زندانونو دست پرلو پا ار موافقی ترسی دلی دی. دی افغانستان دی بحرنه یو چارو وزارت وایی دی موافقی سند بنن نا وقت پا کابل که لسلیک شی. ولسمشر حامد کرزی تیر ماښام د امریکا له ولسمشر براک اوباما او د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینټن سره د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه خبرې وکړې. هغه ترکای انجینیر چې درې اونۍ مخکې د هرات ولایت له شینډن ولسوالۍ څخه تښتول شوی و د قومي مشرانو په منځګړتوب خوشې شوی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له امریکایي چارواکو سره په واشنگتن کې تر خبرو اترو وروسته خپل هیواد ته لستنېدو سره سم پرون وویل اسرائیل به تر هغه وخته پر ایران حمله ونه کړي چې پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه نتیجه ورکوي. د سوریې د تیلو مرستیال وزیر عبدو حسام الدین په یوټیوب انټرنټ پاڼه کې اعلان وکړ چې له حکومته وتلی دی. د سعودي عربستان تلویزیون خبر ورکړی چې ولیعهد شهزاده نایف د هغه څه لپاره چې په راپور کې منظم طبي معاینات بلل شوي دي متحدو ایالاتو ته رسېدلی. په راپور کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي.
د افغانستان د ملي امنیت د ادارې یوه چارواکي تایید کړه چې وسلوال طالبان د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو په کمپونو کې آزادانه فعالیت لري. د چارواکي تور پورې کړ چې ځینې کمپونه له کډوالو خالي شوي او د وسلوالو مخالفانو په مرکزونو بدل شوي دي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د احمد زبیر شمن رپورټ ته.
په داس حال کې چې افغان چارواکي د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د وسلوالو طالبانو د کیمپونو د موجودیت او هغوی ته د نورو اسانتیاو په اړه د اوس لپاره څه نه وایي، خو ځینې کتونکي په دې باور دي چې دغه مسله باید په نړیواله کچه مطرح شي. ازادي راډیو په بلوچستان کې د ځینو افغان کډوالو له قوله راپور ورکړ چې افغان وسلوال مخالفین په دې ایالت کې د افغان کډوالو په کیمپونو کې آزادانه تګ راتګ کوي او په لویو روغتونونو کې د ټپیانو درملنه کیږي. یو تن افغان کارپو محمد اسحاق اتمروی په کویټه کې د کلونو رئیس د طالبانو شورا فعالیت لري او افغان دولت باید په دې او نورو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د فعالیت اسناد نړیوالو ته وړاندې کړي.
افغانستان دولت دغه شواهد کله چې پاکستان په دغه باندې عمل وکړي د ملي کنوانسیونو ته د امنیت شورا ته د یغه نور کنوانسیونو چې په نړۍ کې موجود دي دوی ته د اسناد شواهد وروسپاري چې افغانستان د دغه سیمو نه دغه کسانو په وسیله دغه کمپونو په وسیله منطقه تهدیدېږي او افغانستان ته.
په بلوچستان کې د ځینو افغان کډوالو د کیمپونو اوسیدونکو د ازادي راډیو د مشال څنګه ته ویلي چې وسلوال مخالفین هلته آزادانه ګرځي چندې ټولوي او ان تر دې چې ځینې خلک ګوښوي.
تر کوم ځای پورې چې زه په خبرې ما او مال دلې دي خصوصا د مدرسې ورته جوړې کړې دي چې تر راځي سم موټر سایکل سره چلاغ کې او چار وټل ته ورسي دي له دې ځخه ډک ده نه څو پښنه کار څنګه ځینې کوي او نه څو پرتوي او په پټه کې
د ازادي راډیو د مشال د څنګه خبريال ته همدار ازینو کسانو ویلي چې د افغان وسلوالو مخالفینو د ټپیانو درملنه په کوټه کې د سنگین خان میموریال کمپلیکس په نوم روختون کې کیږي. د دې روختون رئیس اصل دین خان هم تاییدوي چې یوازې په دې کې نه بلکې په نور روختونونو کې هم د وسلوالو مخالفینو د ټپیانو درملنه کیږي چې لګښت یې د سر صلیب نړیواله اداره ورکوي.
دا خو ګورب حالي په سنگین کې نه کیږي، په درې اسپیټالانو کې نورم کیږي.
د افغانستان له کورونو چارو وزارت سره مو چې په کوټه کې د دغو راپورونو په اړه وپوښتل نو د دې وزارت بیان د بهرنیو چارو وزارت حواله راکړه. د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه څه ویلو ته چمتو نه شو. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت یا د استخباراتو ادارې هم په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو د دې ادارې یو جکپوري چارواکي د نوم د نخپرېدو په شرط تایید کړ چې په بلوچستان کې د افغان کډوالو ځینې کیمپونه له خلکو خالی شوي او د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو په مرکزونو بدل شوي دي. دغې سرچینې دا هم تایید کړ چې د بلوچستان په ځینو روغتونونو کې د وسلوالو مخالفینو د ټپیانو درملنه کیږي او د سټلایټ ټاون په نوم ځای کې یو لوی روغتون د همدې ټپیانو لپاره ځانګړی شوی دی. د ملي امنیت سرچینې وایي چې د دې روغتون مالی لګښت د جیش محمد په ګډون د پاکستان سخدري ځډلې کوي. نوموړي وویل دا ناممکنه ده چې دا رنګه ټول فعالیتونه دي د پاکستان له استخباراتو پټ ترسره شي. د پخوا پر خلاف افغان چارواکو په بلوچستان کې د وسلوالو طالبانو د مرکزونو د موجودیت په اړه په رسمي توګه له څه ویلو ډډه وکړه، خو ځینې کتونکو وایي دا د پاکستان په وړاندې د افغان دولت په پالیسۍ کې د بدلون څرګندوي کوي. د افغانستان د کورونو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر وایي د پاکستان او چارواکو ورستی څرګندونې افغان دولت هیله من کړی دی.
درې هوادو د مشرانو ناشته یبې نارا په دې خوا همغږي دي، هلاره بني هم ځنې تبلیغات کړي دي، یوسف رضا ګلانی هم ځنې خبرې کړي دي، همدا فکر دي هم خپل امینه خودلې دي ځنې اظهارات کړي دي. دغه په بنا دوی د مختلف طرفونه یا درجي ګروپونه د نتیجې ته رسیدلې چې ممکن دا د تیر وخت پالیسیو نوره تغییر کړی. یو خوشبوره خدای دې وکړي چې دا تیر وخت هر څه تلو پاکي او یو نوی سیاست رامنځته کړي چې افغانستان خلک هم د جنګونو نه خلاص شي.
څو ورځې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وویل چې د افغانستان په کندهار ولایت کې د بلوچ بلتون پالو مرکزونو خو وروسته له هغې بند کړای شول چې پاکستانیو چارواکو پرې جمهور رئیس حامد کرزی خبر کړ. نوموړي همدارز ویلي چې د بلوچو د جمهوریت غوښتونکو د ګوند مشر برهمداغ بوکټي هم په کابل کې و چې وروسته سویس ته ولاړ.
نن په جرمنی کې د افغانستان د پیژندل شوي سندرغاړي ظاهر هویدا د جنازې مراسم ترسره کیږي. د مراسمو له ځایه جان آقا الکوزی په ټلیفون راسره دی. الکوزی صاحب، جنازه ترسره شوې ده؟
بله، تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوو. دا اوس تقریبا د څو شېبو کې جنازه خاورو ته سپارل کیږي او زیات شمېر فرهنګیان او په جرمنی کې اوسیدونکو افغانان راټول شوي دي په دغه مراسمو کې برخه اخلي. د جنازې منظم مصادقه څو شېبو کې جنازه خاورو ته سپارل کیږي.
الکوزی صاحب، تاسو چې زیات شمېر عادتا په اروپایي هیوادو کې ټولنې داسې دي چې ډېر خلک پکې برخه نشي اخیستی په د جنازې په مراسمو کې، تقریبا ویل شته چې څومره کسانو په دې مراسمو کې برخه اخیستی؟
تقریبا په حدود 2000 یا شاوخوا کسانو کې، چې زما په تخمین یعنی ډېر زیات دي. د افغانانو تعداد نور خلک هم را روان دي، البته د مختلفو ښارونو نه او حتی د نورو هېوادونو نه هم خلک راغلي دي او یو زیات شمېر هنرمندان او د فرهنګي چارو کارکوونکي او نور مینوال ډېر زیات دي. د شیز ماستر کې کار کوي تقریبا حدود یو نیم زره شاوخوا کې، تخمینی زوایل شم چې په هغه منطقه کې دی اډیره کې موږ راټول شوی یو دلته او نو خلک هم را روان دي. ځینې کسان شاید نور ځین لګنا وخت را ورسیږي، خو اوس په څو شیبو کې جنازه خاورو ته سپارل کیږي. دا موږ خبر په سر ته ولاړ یو.
واقعا چې دا شمیر ډیر زیات دی، ځکه چې په اروپا کې په تیر بیا په رسمي ورس کې دومره شمیر خلک نشه راغونډېدي. په نورو هنرمندانو کې کوم څوک ساسو تر سترګو کیږي چې د افغانستان کوم هنرمندان تاسو تشکاری سی په مراسمو کې وی؟ دغه اوس
دلته خو ډیر زیات دي هنرمندان، په تور مثال دغه اوس د جنازې په مخ کې مثال ظفر شامل یو هنرمند دی، بل همدرد په نامه یو هنرمند چې دلته په جرمني کې اوسیږي. هغه د دلته ځینې نور د خپل د وایدا کورنۍ غړي دي، ورونه دي، نور کسان دي. شحنا زما تر سترګو کیږي دلته ځینې نور هنرمندان چې دغه نوي ځوانان راپورته شوي دي، د هغوی نومونه متاسفانه دا په ذهن کې زما اوس نشته دی. او ځینې نور پخواني لیکوالان دي، شاعران دي، ادیبان دي، یعنې ډېر کسان زما ته سترګو کیږي شاوخوا او ټول دغه د قبر شاوخوا باندې راټول شوي دي او دغه ستر هنرمند ته خپل هغه د احترام مراتب وړاندې کوي او په جنازه کې برخه اخیستې ده.
الکوزی صاحب، مننه. د جرمني له هامبورګ جان آقا الکوزی د ظاهر هویدا د جنازې د مراسمو حال راکوو چې ویل تقریبا یو نیم زر کسان د جنازې په مراسمو کې راغونډ شوي دي او د افغانستان دغه ستر هنرمند خاورو ته وسپارل شو.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
ازادي او ریډونکو ونیس پروګرام ته مخه کوي. په دې پروګرام کې د افغانستان د نننه د پاسپورتونو پر ستونزو بحث شوی دی. صالح محمد صالح دا پروګرام چمتو کړی دی وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو په دې پروګرام کې د پاسپورتونو د کموالي او نشټوالي پر ستونزه خبرې کوو. بیا د کورنۍ چارو په وزارت کې له اړوند یو چارواکي سره وربانی مفصلي خبرې لرو.
خلک په دلایز کده کې تقاضا او راست بل اضافه د پاسپورت
ته د سولې پر روانو هڅو هم اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه را ثبت کړي چې د همدې پروګرام په جریان کې اوریدلای شي. زه سالی په دې پروګرام کې ستاسو ملګرتیا کوم. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مقامات وایي هغه کسان چې کمیشن کارانو ته پیسې ورکوي او بیا پاسپورتونه ترلاسه کوي اکثره مهال دغه اشخاص جعلي پاسپورتونه ورکوي چې وروسته بیا دغه پاسپورتونه په هوایي ډګرونو کې ضبطیږي. د پروګرام په پیل کې د پاسپورتونو پر ستونزې خبرې کوو. په اکثر ولایتونو کې اوریدونکي شکایت کوي چې پاسپورتونه نه ورکول کیږي او که ورکول کیږي هم د زیاتو پیسو تر مصرف وروسته.
زه د غزنی دی ولایت زنه خان دی ولسوالی اوسیدونکی یم. کرزي صاحب نه دا خواهش ده چې موږ دوه میاشتې دوه نیمې میاشتې وتلی چې موږ تشي بانک غزنی په ولایت کې تحویل کړی د هیا د پاسپورټونه ولې نه راکوي. موږ د ایران نه په کاتو راغلي یو، کاتونه هم سوځي، کاتونه هم دوه هفته تېرېږي. دلته داسې خلک شته چې دیګې دوی د بېګا ډوډۍ په کور کې نه لري، دوی پاسپورټونه پرې بند کړي. باید دا پاسپورټونه حتماً خلاص شي، زر تر زر خلاص شي. لته خلک موږ راسې کومندانی پوری کې ولاړ دي چې بېګا پورې بېګا دومره خرشای نه لري چې وټر پرو اتو جماعتو کې ګرځو جماعتو کې شپې کوو. باید دا پاسپورټونه خلاص شي. دا دما دا پیغام باید کدي صاحب ته ورسیږي. دما دا دوه پرایم واټ ټلیفون کوم. باید دا دما پیغام خپور شي. وسلام به احترام دې رزمي دی ولایت اوسیدونکو یم. دما دې کدي صاحب نه دا خواهش ته چې دا پاسپورتونه هي پروشوسته او دغسې غیر خلک زموږ غریبانانو ته نشته. دا ولې باید هم خاصه پاسپورتونه خلاصې د خلکو ته ورکړل شي. خلک له ایرانه په برګو راغلي چې د خپلې برګې ته وخت یې نه استعمالي. دا پیغام کرزي صاحب ته ورسېږي. خدای په امان. زه د غزنی ولایت زنه خان د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دا مې شوګه مو زنګ زه مې ما پیغام ولې نه خپرېږي. تقریبا دوه دوه میاشتې شي راځو د ولایت مخې ته ولاړ یو. دا پاسپورټونه ول نه راکوي، ول نه خلاصېږي، ول نه راځي. چې لوګر د ولایت خروار د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زه دا یوه پوښتنه لرم چې آیا موږ راغلي له ایرانه په کاټو باندې د کاټو وختونه تېر شو، دا پاسپورټونه ولې نه خلاصېږي، ولې نه ورکوي؟ دا داسې رقم دولت ته داسې رقم حکومت ته خوارت لوګر پنځه تین سو کرایم لګوو. آسه پاوته دو ورځو نه پاسپورټ تم پای کم ته بعد پاسپورټونه داخلو شي. وسلام به احترام خدای پام. یو خوروار د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما نوم اکثر ده. موږ سخت ډېر سرګردانه شو په دې پاسپورټو باندې. هیا دا پاسپورټونه ولې نه خلاصوي او ولې نه ورکوي؟ دا خلکو ته باید پاسپورټونه ورکړي چې دا مسلمان په خپل مطلب ورسېږي. د خلکو مریضان دي، وړي خارج ته، نور مشکل لري، له خارج راغلي، پورونه یې راوړي، بېرته غواړي چې ولاړ شي. د خدای امان وسلام به.
زه اجر صلاح لوګر ولایت نه خبرې کوم. دغه د پاسپورټو مشکل جوړ ده. موږ واس نه رسېږي چې په شل زره په ډېر زره واخلو. غریب خلک یم زه. له لوړ پوړي چارواکي شکایت او له رئیس د ریاست نه پوښتنه کوم چې دا پاسپورټونه راوړي دي خلکو ته او د خلکو مشکل حل شي.
زه په دلنه کې میدان وردګ ولایت څنګه د نظر څخه سره په تماس کې یم. دلته په میدان وردګ کې پاسپورټونه نه ورکوي. ویزه مشکلات سره مخ یو. واورې دي موږ د دولت پیغام واخوري. وسلام به احترام.
څوبله ورسانه ته خبرې کوم. دا افغانستان کوم څول مو مشکل نه حلېږي. نو ایران فراغلی یو د طاره د چمو دغه د خارج کوم چې بل ګیرا کړو په پر دوه باندې سمې د مسلمان ته دا افغانستان دولت مو څه هیڅ دی خو دغه پاسپورت نه راکړي. دا کې چې پاسپورت هم راي قانوني په نس اروپي دی. دا څه دی؟ یو مو څه شو دی چې زه زره وایي.
کوم زه محمد الله اند بادغس ولایت د غورمشت ولسوالۍ څخه خبرې کوم. تاسو سره دا پاسپورت په اړه کې خبرې کوم چې دا پاسپورتونه منځور شوی د افغانستان ته دادي ایران ته ورکول. ایران ته ورکول کیږي کله چې نور دولت نور کې شروع ته
سره دا پاسپورتونه ورکول کیږي. زه روزګان ولایت ولسوالۍ تاسو زحمت تر کوم. زموږ په ولایت کې پاسپورتونه په رشوت کې خلکو پاسپورتونه نه ورکوي. خلک ډېر په تکلیف دي. خوایستا یا په پیسو یا په هغه باندې جوړېږي، بله کم نه جوړېږي. موږ غواړو چې موږ آواز ریس کړي سات ته ورسوو. السلام. روزګان د ولایت یم. زموږ په وطن کې پاسپورتونه ورکول کېږي د پیسو په برابر. پیسې له زره څنګه له زره څنګه اخې بعد هغه وایي پاسپورت ورکول کړي وایي خپل ځانین پیدا کړي. هغه هم دی چې پوخ دکان ولري، اسلی ولري، ښاروالي دا اوس څنګه کېږي؟ د سارا خلک راځي او نه ځانین پیدا کولی چې نه شناخت لري او د ولسوالو د قومندان امضا په لارجا باندې هغه دوی نه مني.
زه عبدالبصیر سلطانی لوګر دی ولایت اوسیدونکی یم. زه درې میاشتې کېږي له شیراز راغلی یم. په برګه باندې کارت راسره ده، اوس دلته پاسپورت نه راکوي. جلال آباد ته تللي یو، انډیواله لوګر ته تللي یو، کابل ته خراب ورځ راځو. مشکل په دې کې ده چې رشوت ده، انډیواله رشوت خوري ده. تلویزیون ته خو نه ورته وایي، غټ خلک نه خبرېږي. انډیواله ورته وایي چې ولې دا پیسې اخلي؟ غریب خلک انډیواله نه، خانان ځای اخلي، غریبان نه شي اخیستلی. موږ از روزه راورځ پیسې مصرفو، کابل ته راسه بېرته ځه لوګر ته.
ما محمد بشار ده. پاسپورتم په مشکلات سره واخسته، نه په اسانۍ سره نه خسته. په دې مشکلات باندې چې خود غسه دولت پیغام خوري نه ست، غم د چا نه خوري. په فکر دولت مثلا په ملت کې نه ده. یو پاسپورت په نسو قیمت لري، مونږ 10,000 4,000 په واخسته.
دا وریدونکو شکایتونه مو اوریدل چې بیلابلې ادارې پکې کړې وي. د دغو ټولو ادارو سپینول سخت کار دی. د پاسپورتونو په برخه کې هم د ستونزې بعد د کورونې چارو په وزارت کې له یو مقام سره شریکې کړو. دغه مقام وایي په ورستوي کې ایران 1,000,000 افغان کډوال چې په غیر قانوني توګه دغه هیواد ته تللي وو وایستل، او دوی به د پاسپورټونو تر اخیستو وروسته بیرته ایران ته په قانوني ډول ځي. د کورنۍ چارو وزارت د پاسپورټ رئیس جنرال محمد ایوب نصیری وایي په لندن کې په زرګونو جلده پاسپورټونه چاپ سوي چې ځینې افغانستان ته رسېدلي او نور یې د رسېدو په حال کې دي. د مرکې په پیل کې مې وپوښت چې د پاسپورټونو د کموالي ستونزه به کله په بشپړ توګه حلېږي.
تاسو معلومه ده چې د پاسپورت عادي توضیح عادي شکل یو ملیون افغانان چې ایران سره راستانه شول یا خارج شول، دغو خلکو عادي حالت یې غیر عادي حالت ته ورسول، ځکه چې د دوی دپاره کوم مخکینی پلان دولت سره نه و چې دوی دپاره پاسپورت آماده کړي نه شه. او دا یو لویه ستونزه وه چې دولت په عاجله توګه 14,000,000 پاسپورټو، یعنې 1.4 میلیونه پاسپورټو قرارداد یې وکړ په لندن کې کمپنۍ ده د دلارو په نامه. پیسې مخکې ورته انتقال شوې چې اولینه محموله یې د دندې په 10 نېټه کابل ته د 50,000 جلدو په کمیت سره کابل ته راورسېدل. دغه 50,000 جلده د 15,000 جلده هغه مهاجرین چې په ایران کې اوسېږي، کورنۍ د هغو دپاره بیل شو په وزارت خارجه کې قونسلۍ ته 15,000 سهمیه موږ ته تعین شوه. دا 15,000 پاسپورټونه سرور دي چې ولایت ته سهمې بندي شوه. د وزارت د مقام منظوري موږ حاصله کړه، ولایتو ته هغه سخت توزیع شوه. دا تقریبا په نسبي توګه ټول ولایت سرور دي چې ولایت په کار ولوېدل. په نسبي توګه د یو تخمین د 15,000 لپاره دا پاسپورټونه ممکن کفایت وکړي. دا ډېره کم اندازه وه. موږ تقریبا 10,500,000 پاسپورټونه په کمپنۍ لرو چې باید 30,000 راورسي. په ما چې 2,000,000 پاسپورټونه ورپسې هم داسې 15,000,000 د 10,500,000 پاسپورټونه یو په بل پسې رسېږي.
جنرال صاحب، خو اوس هم خلک شکایتونه کوي چې دغه پاسپورټونه که سم دغه دی تاسو ویل چې ځینو ځایونو ته رسېدلي دي او ځینو ځایونو ته به رسېږي، خلک شکایت کوي چې دوی د کمیشن کارانو په مرسته پاسپورټونه ترلاسه کوي په ډېرو پیسو، یا هم که چیرې خپل پاسپورټ ترلاسه کوي حتی مجبوره کېږي چې په ډېر اندازه پیسې ولګوي.
دا په کلکه زره دا هم د حقیقت نه لري. دلته په تاسف ده چې یو جنس کم شي، دا یو بازار اصل دی که نه، تقاضا زیاده شي او عرضه یې کمه شي، پوهشي تاسو ته معلومه شي مشکل جوړېږي. چون د 1,000,000 په شاوخوا کې د ایران مهاجرین د هغه د پلانه خارج خلک وو. علاوه د دې نه تاسو پوهېږئ په آخر څو کلو کې سخت وشکالي راغلی وه، خصوصا شمالي او شمال شرقي غربي ولایتو کې. په مرکزي کې مکمل وشکاري دغه للمي زراعت کلي توګه له منځه تللی. خلک په ډله ییزه توګه کډه کېږي. تقاضا ورځ تر بلې اضافه ده پاسپورټو ته. نو د دغه مهاجرینو راتګ سره دولت عاجل په لاس په قدماتو لاس پورې کړ. د 14,000,000 پاسپورټ قرارداد کول منظوري اخیسته، پیسې انتقال په خپل ځان سره یو ډېر سریع عمل دی، یو ډېر مؤثر عمل دی. اوس موږ اندېښنه نه لرو، ځکه چې موږ 10,500,000 پاسپورټونه لرو. اما دا چې څوک پیسې اخلي، تاسو شاید
لیدلی به موږ چې ملي تلویزیون د زیات اندازه پاسپورټونه به د کابل په هوایي ډګر کې ونیول شي. ټول جاري پاسپورټونه ول هغه ونیول شو شاته هغه باندې روانه ده.
بله، دغه د افغانستان پاسپورټونه که چیرې سړی د ګاونډیو هیوادونو د پاسپورټونو سره پرتله کوي په اوسنۍ زمانه کې ډېر معیاري نه ښکاري. څو څو وارې موږ راپورونه درلودل چې افغان حکومت غواړي دغه پاسپورټونه کمپیوټرایز کړي یا کمپیوټري کړي.
بله بله،
دغه مسله څنګه سواله؟
دا کمپیوټري سیستم ممکن موږ د دې کال تر پایه پورې شروع کړی وای. خو تاسو په یو ساکل په کابل کې تقریبا په داخله دوه لسیزه کې فکر کوم سره نه لري یخه هوا وه د پنځلس درجه سانتیګراد نه لاندې. په دې کې د ساختماني کارو ستونزو سره مخامخ شو. دلته تقریبا پنځه شپېته طاقوته ضرورت دی په کمپیوټري سیستم کې. اووه برخې دي، اووه بخشه دي چې یو د بل نه جدا دي. هر بخش په خپل مخصوص په طاقو کې ناست دي او ډیجیټلي دروازې ورته کېنول شوي دي. بایومتریک سیستم سره د دروازې هرې شوي دي چې مده بخش خلک خپله ګوته چې په دروازې باندې ږدي هغوی ته خلاصېږي. فکر کوم د مې کې دغه زموږ پروژه موږ افتتاح کړو. دا کېږي، مکمل کېږي. پخوا بودیجه نه وه، نو ځکه چې بودیجه نه وي دا یو لویه پروژه ده. ډېره مهمه، ډېر زیات لوړ تخنیکي ظرفیتونه ورته په کار دي. کمپیوټر، انټرنټ، نتورکنګ، دا مسایل موږ د نتورکنګ کار هم په اول تعمیر کې تقریبا د تعمیر نه راوتلی دی. دا هم تقریبا سر ته رسولی. د دویم تعمیر د معیاري به فضې لاندې ده. په دې کې هم د سیستم موږ به درلود ولایتو سره انټرنټي ارتباطات، مستقل انټرنټي ارتباطات تمینوو. همدا ډول پنځه هوایي ډګرونو سره همچنان په سرحد کې د بنادر سره باید موږ انټرنټي ارتباطات ولرو. له نیکه مرغه سږ کال یې د استرالیا هیواد بودیجه یې ومنله. د هایم د لارې پروژه تطبیقیږي. دونر استرالیا ده او تطبیق کوونکی هایم دی. خارجي مؤسسه ده، موږ هم ورسره په تماس کې یو. موږ هم پرله پسې تقاضا کوي او هغوی خپل د پلان سره منظم مخ ته روان دي. همدوس د کمپیوټرو د تخنیکي وسایلو خریداري شروع ده. په عین زمان کې اساسي ترمیم دلته روان دی. د نوي اتاقو تعمیر ابادول روان دی. کار په صداعت سره روان دی. فکر کوم چې دا وایي اخر ساختماني کارونه څه د سستۍ خنډ سره مخامخ شو. مې کې د پروژه عملي کېږي تاسو ډاډه اوسئ.
که چیرې دغه پاسپورټونه کمپیوټرایز کېږي نو تاسو مجبور یاست له سره یې چاپ کوي. په هغه وخت کې به یو څه ګران هم تمامېږي.
کتابچې موجودې دي، کتابچې موجودې دي. کمپیوټري صرف هغه یو مخصوص پلاستیک چې نل میشان په نامه یادیږي دغه پلاستیکونه پیسې حکم د مقام جمهوري ریاست د مقام نه حکم ترلاسه کړی دی. حیاتان ورته ټاکل شوي د وزارت د امور خارجي او د مالیه او د وزارت داخله حیاتان ورته ټاکل شوي چې دغه پلاستیکونه له بهر نه اکمال نه تر اخره پورې په وایله کې موږ شروع کوو.
بل نسري سبې د نن وروسته پاسپورټونه پلاس نه لیکل کېږي لکه مخکې چې په پلاس لیکل کېدل ځینې تیروتنې به کېدې.
دا هم نوې پروسه ده، مغلقه پېښلې پروسه ده. موږ په مرکزي صدیا په دې کې مرکزیت اصل په نظر کې نیول شوی دی. د کابل شروع کوو ورو تقریبا تر یو کال تر پای پورې ټول ساحه ولایت او کنسولیت مرکزی سیستم تر پوشش باندې راځي. تاسو مال د کمپیوټري سیستم کې بیا یوازې د بنانو چارو مثلا وزارت په کنسولیت د لارې د سیاسي او خدمت پاسپورټونه کولای شي. نو ټول پاسپورټونه ټول انو پاسپورټونه که سیاسي ده، که مریضي ده، که تحصیلي ده، که د تجارت ټول انو پاسپورټونه د مرکزی د لارې لخوا اجرا کیږي. البته په مرکزی شکل سره. د دې مرکزی سیستم کې به د سنکه څه ډېر اهمیت لري. د سیستم د محرمیت اساس ساتل دي. نو په دغه سره موږ د چین د یو اسې پذیره هیواد یاسو. موږ دغه مرکزیت اصل په نظر کې نیولی. دا اصلیا د متخصصین نظر هم همدا په اصلیا کې هم داسې په ټوله دنیا کې اکثریت مطلق مرکزي سیستم دی. موږ هم دغه په دغه سیستم سره عملي کوو. شروع به دی په مې کې وي، ولې تر یو کاله پورې موږ دا ورو ورو تر ولایت کوشش اندرو دي. ورته د کنسولۍ تر مرکزي سیستم لاندې راځي.
او نصری صاحب
آنلاین.
بله نصری صاحب، دین وروسته باندې پاسپورټونه پلاس نه لیکل کېږي لکه مخکې چې به لیکل کېدل، یعنی کمپیوټر باندې لیکل
کېږي. مخکې وایلی چې هم زمان یو کال پورې څو ساعت پښلون دي. زغلاسي پاسپورټونه په ځنه ځای کې چې تر دا به چې پاسپورټونه د شپږ لکه په شاوخوا کې پیسې لګري. دا پاسپورټونه چاپ شوي دي. دا د دولت تقریبا څو واره د شپږ لکه
ملیون ډالر نه څو ور دولت اوایت د هم د دینم د فتن ماریو ملین ماجینونو ته په قصلی کې د همدیونه کار اخلو شروع په ما د هغه شروع د ول څو شمک هغه تکاملي مهرجه د ټول ساعت په شون د رزق اقل یو کال په کار دی یو کال په مده کې مجبور دی د مراجع پاسپورت په ځای کې کار اخلو
بل او بریتانیا ولې انتخاب شوی د نصری صاحب د چاپ لپاره گاونډي یو هیوادونه کې پارزان نه چاپېدل
ګوره زبر دا په دې کې چې تاسو نه کوم د په خوانه چون د ایران ماجرین چې راووتل من دولت ته سخت تر فشار لاندې مخکې د دې د پرامدګی نه و نو دلته فشار راغی ته دولت د دې د پر بیړنۍ ته موږ پاسپورت ترلاسه کړو په خوانه پاسپورتونه په خوانه په دې کمپنۍ کې چاپېدل چون کلی شاو نمونه په پاسپورت کې په سیستم کې په کمپنۍ کې د لارو کې موجوده و بران د هغه سیستم ماشینونه ټول د پخوانی ما کلیشه سره بلدیت د لز آشنایی د لدل نو د نوې طرح او ډیزاین د پر مشکل چې موږ بل ځای تاخ کو د سجلات په خاطر په ما کمپنی کې دا غشو د ری وزیرانو په امضا د جمهوریت ریاست مقام ته پیشنهاد وړاندې شو د مقام لخوا منظور شو په دې کمپنی کې د مخاطب په سابقه نمونه په خاطر د سجلات په خاطر د بعد اندل کټه شي چنانچه موږ د پاسپورتونه تلاسه که من تا یو مش واقعا سنزل در پینزه دیز در پاسپورتونه تلو در شولاته تا پس قلم وقت یور تقسیمه که دیر کم اندازه برکده سید انشالله در دفتاری محموله چرا رسیگی در سنزل تقریبا تراویا اتیاف سده هلی که به دیگه محموله که پسل کسل پاسپورت تا دیکی که در پاسپورت توزی فکر کام هشه اگه پخواه چه پر یو رز که به دو رز که پاسپورتون اخسکل اگه سواقه ترزمه داتا پیسو اتهام در خبری تاثیر خبری هسته شه من خلق ساده خلق دی اکثرا در تعلیم و سواد و فیصدی دی رکمه در ساده خلق در حرفوی کمیشن کاران و دوپاره جهل کاران دوپاره چسناف جهل کری پاسپورت جهل کری تذکره جهل کری شادمانه جوره وی جهلی تست معلومه در
بله
جهل کاران و بازار گرمی که دوی تا دیتی سر تمام شیفزاق دیتی در ناخلمه بزر وزیاست ما اداره مرکزی در ناخلم فلانکه در ناخلمه دو دو رزی باد یا دلی رزی باد پاسپورت زن خلق علاوی اگه پاسپورتون ها در ماسور ادلت یا کارت پاسپورتون ها در پراتی دیش طول جالی بهترین مثال اگه دهی چه فکر کام به جدی پیمهش که به اول هفته که دوهیم هفته که زیاد اندازه پاسپورتون ها به کابل بلمالی یا ویش در غیر که اونی ونشد در طول جالی پاسپورتون هاون دا خود به خود پدی مانا دا چه تا خلق علیگی او دلتا 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 اداره که در سخورات مدیر دوامدار زی در امنیت مدیر دوامدار زی من د تاسات بزر د نظارت علی ادارې سره په تماس کې زمونږ وطنداران شاین هم مکلفیت لري څوک چې پیسې اخلي او پیسې ورکوي او په منځ کې ټول ته الله لعنت پرې شوی د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم حدیث دی نو موږ افغانانو مسلمانانو اقلم اسلامي روی سره ملي وجیبې په اساس باید دغسې فساد پیشه خلق په هر ځای کې په دولتي ادارتو کې په خلکو کې کوي په کمیشن کارن باید دي مقامات ته معرفي کړي د نظارت علي اداري سره مناسب استخبارات زما دروازه ست زما دروازه خلاصه ده نه اسکر ولر نه پیدا ده اقل زما ته وایي چې دغه ځای دومره امکان خو وکړي
د افغانستان د کورونی چارو په وزارت کې د پاسپورت رئیس جنرال محمد ایوب نصیری و چې ویلې پر روانو سورزي کې به د پاسپورتونو ستونزه په بشپړ توګه حل شي په پاتې شبو کې د سولې پر مسله له اوریدونکو اورو
زه معرف شنواره د چین د سوالې څخه ازادي رادیو ته سلام پیږدم د کثرنګ چې طالبان روغې جوړې ته په قطر کې دفتر خلاص کړای او همدا ډول حزب اسلامي هم روغې جوړې ته استاد کابل ته لیږي د افغانستان اکثره خلک په ډېر ډېر خوشاله دي موږ د خدای پاک جل جلاله څخه غواړو چې خپلې خواوې یو جوړجاړي ته ورسیږي او نور افغان ولس دغه بدبختۍ او ورورژنې څخه خلاص شي او په امن کې ژوند وکړي وسلام
سمیع الله خلیلی تندر دی د پکتیا ولایت ممکنه ولسوالۍ څخه خبرې کوم زما غوښتنه خدا ده چې آیا اوس مهال چې افغان دولت په قطر کې د سولې یو دفتر خلاص کړی ده آیا د دوی خبرې به د وسلوال طالبان سره د سولې پرمختګ ته کومه مثبته اعضا ولري یعنې په دې معنا چې آیا د سولې خبرې به طالبان سره کامیاب شي او که نه
لته سره پلان کوم کوم کرزی صاحب کارونه کړی دي د سولې په حق لای یو مشر هم زغونه کارونه نه کړی نو دا نور ګمندو والا سدي ګمندو والا باید چې هر افغان سوچ وکړي
نن موږ ځوانان په نورو وطنونو کښې دلته وغږوې صرف امن غواړي، نور هېڅ نه غواړي، امن غواړي. نور هم کلي وختي تربرګ لوی دومره خرابه ده، په ده باید چې یو پروګرام جوړ شي. تربرګ بل تربرګ دومره ځوروي چې هغه و بجې ته ودروي، هغه و بدو ته ودروي. یو ګوله یو دغه خو مهار ځای پیدا شي، خو مګر دغه د تربرګیلوي کلیوال خلک چې دي ډېره بېکاره تربرګیلوي وي، میندې نه وي، محبت یې نه وي سره، په دغه هکله ډېر خلک یې موږ ورک دي په نورو هېوادونو کښې دي.
شریف پلار سلیمان خیل د زابل ولایت د شاجي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د مرورو وروڼو طالبانو څخه مې هیله دا ده چې نور د افغانستان د ورانولو څخه لاس واخلي، نور دې القاعدې د تروریستي ډلې سره اړیکې وشکوي او د افغانستان قانون دې ومني، نور دې د افغانستان د خلکو زړونه نه ازاروي.
افغانستان افغانستان بچان افغانستان آباد کے خارج بانی افغانستان نہ آبادی باید افغانستان بچان افغان آباد
دور دن کو لدغو ٹیلیفونی پیغامونه سره وسنی پروگرام دغه ته پېتر سیږي. په افغانستان